Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خرغلاست وایم نن جمعه ده د 1990 کال د سمبولې 22مه د 2019 کال د سپتمبر 13مه په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستې دي. شاوخوا یولس ورځې دغه لوی لارې د مسافرو په مخ تړلې وې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یوه کمپاینی غونډه کې ویلي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د ده خبره ګورته یوسي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. د میدان وردګ چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي دي او اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالي مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والی وایندوی محب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
موږ د مینچور ګون په وینا 14 طالبان وژل شوي دي چې د دې مشهور مولوی عبدالله ولی نبی او مولوی اجمل له دې مشهور سرګروپانو کمانډانان دي چې دا مولوی عبدالله د وسوال طالبانو مخکنی ولسوال هم و دا په کلمان جوړل شوی دی. د دې شمېر وسیله مهمات هم تخریب شوی دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې وخت کې شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پلازمینې ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربا بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا شنبه د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې د درې اړخیزو سیالیو په دوهمه لوبه کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته وځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشمې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه کې له بنگلاديش څخه سیالي په لوی توپیر وګټله. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد پټه د سپینې معنی خبري اوریدي. پرون پنځمه پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې معنی ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو. خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور لخبري دوه سو شی بیروس تخپور شو، دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل لکلونو رئیس د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړی ده. د ترامپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخت اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده په دې غونډه کې به د دواړه ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس پخوا لا دا مرسته تصویب کړی وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بېدرکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېده په دې اړه څه ونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. د روسیې د رسنیو د نتایج شویو راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت د موندلو هڅه کوي اولیک سمولینکوف نومیږي. نوموړي په واشنگتن کې د روسیې په سفارت کې کار کړی او وروسته د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جکپوړي سلاکار په توګه هم دنده کړې وه. او ازبکستان د ګرځندوی یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د وو ورځو لپاره بې ویزې سفر وکړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د هغه فرمان له مخې چې پرونی صادر کړ د چین او هانګ کانګ ادبا به راتلونکي 2020 میلادي کال لپاره کولای شي ازبکستان ته بې ویزې سفر وکړي، خو دا امتیاز به یوازې هغه چینایان لري چې د چین له نړیوالو هوایي ډګرونو په الوتکو کې په مستقیم ډول ازبکستان ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان د کابل پلخمري او پلخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دغه لارې له 11 ورځو د طالبانو د بریدونو په خاطر بندې وي.
عملیات در ساعت که لگه اول دوشی از دو طرف هم از طرف دوشی هم از طرف پلخومی تمام کماندوها و پولیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. را برای ترافیک باشد ما فعلا پوست بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې برخه واخیسته او وی ویل هغه کسان چې د موقت حکومت پلویان دي دغه خوب دی د خبره ګورته یوسی.
د موقت حکومت ارزو به گور تویسی دا خاور نظام لری سول اگواری انتخابات شرطی چه واک راکی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پای سره پاتې شي. بیا مام سهار بخیر. رازو لمری مطلب ته. د افغانستان په شمال کې د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لاري بیرته پرانیستل شوې دي. دغه لوی لاري یو لس ورځې د ترافیکو په مخ په دې خاطر تړلې وي چې په بغلان کې د طالبانو او افغان پوځیانو جنگ روانو. د بغلان امنیتي چارواکو وویل چې د دغو لارو د خلاصون لپاره عملیات کړي دي او دغه لارې د ترافیکو په مخ خلاصې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت لري.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له 11 ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاري د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیت قمندانې ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عملیات د ساعت کلهګي او دوشي از دو طرفه ما
د عملیات مو د کلهګي او دوشي ترمنځ له دوړ خو او هم د دوشي له خو او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لاریمو د ترافیکو پر مخ پرانستي پوسټي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغل بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلو خمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو ترده دمه پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوبلو پا عرصن دی ویلی. ده پلو خمری کابل او پلو خمری مزار شریف لوی لاری یوول اس روزی وراندی پر پلو خمری شار ده طالبانو لحملو روست بند شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل:
رفیع الله هم د کابل نه مې زنګ وهلی. کندز لارې په باره کې تاسو ته مشکل ووایم، یو وخته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیت قمندانۍ مسؤولان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندز د لویې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو سای تسیمو کې حالت اوس مشکل ټولیز توګه باندې د فشوي ولې وسوال طالبان کراوزي مغه د مقر ولسوالۍ د لړم په ساحه کې چې وخت نه وخت کراوزي د موټر څخه خارځي کې یا ځین موټر تراشي لاس پوري کې او تر څنګه د غزنی پکتیکالو لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو. د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وخت چې په دغه لار باندې تګ راتګ غوړي کې کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشکل شي متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړو په دغه عمومي لار باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د خبره د موقت حکومت خوب ګورته یوسی. اشرف غنی چې پرونی په یو کمپاینی غونډه کې د احمدزیو د قوم خلکو ته خبرې کولې، ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخوا د ولسمشر غنی په انتخاباتي چیم کې د لومړي مرستیالي کاندید امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د احمدزیو د قوم په وی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم اعلان کړو، ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو، ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی، وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړي، انتخابات شرط دي چې واک راکړي. بیا غواړي چې 250 نفره واده ته لیکل یا مذاکرات ته لیکل نه تسلیم ایګو نه تسلیم ایګو
د خغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمایزه او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته وویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویار ویلی سم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سوله معنی او زن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولیدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشان وویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیست. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې. فوربس خبرونې د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د بیلانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالره لګښت کړی. خبرونې لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 1.2 میلیارد ډالره پرې لګېدلي. په دغه کال کې څه باندې 4,000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 1,015,000 امریکایي سرتیرو په دوره یي شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2,400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 40,000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوره یي شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه له پای ته رسیدو هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستۍ لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع د لکړی او پامې ډيري واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر ریاکشن بل طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو او دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبري وکړي. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورخکاره کړ. ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو ټلویزیونی پروګرامونه هم په ویب پاڼه کې وګورئ. ورزو غزنی ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمد الله محب غزنی ته تللی او هلته خواجه عمری ولسوالی ولیدله. هغه ولسوالی چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې و خو بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. ښاغلی محب وویل د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې به هغه سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له غزنی را لېږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلی محب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
جو مری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن را نیولیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی. دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلې دي.
حمدالله محب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې د بایومټریک دستګاهو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې په خپل حال پاتې. د دغه کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دغو دستګاهو کې ستونزې شته خو هغه دومره زیاتې ونه بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي تر اوسه په ډېرو بایومټریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنه، تشخیص نمی کنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیتریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیتریک دستګاهو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې مګم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوی دي. د بایومیتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ. د دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاري او د ایران په ګواښونو خبرې کوي. د دواړو هیوادونو مشرانو پرون په سوچي کې ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. د روسیې رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوي دقیقې خبرو کې پر امنیتي مسئلو او پر سوریې د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی همغږی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکې اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسي پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 29 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپۍ په ارزښت سره زر نیولی. دغه افغان غوښتل سره زر هند تقاچاخ کړي. د افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو